سپاس از ایشان و من احمد هنایش سپاسگزار اعظم شما شنونده عزیز که تا حال ما را همراهی کردین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
د غرمی دولس پجیش به ازادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پجنی په ټول افغانستان کې خبري شي. احمد شیبریم، السلام علیکم. د خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. د دې ساعت د خبرونه لوی برخه ازادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده او په دې پروګرام کې تاسو ته فرهنګي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جانقه علی کوزي څخه اورو.
د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ دوه کلی وسلوالو طالبانو نیولي. د افغانستان جمهور رئیس د خارج جوړونې د څو تنو چارواکو دندې تعلیق کړي او په پاکستان کې درې تنه بلوچ بلتون غوښتونکي اعدام شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف دری او زمچی دری کلی تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. د سرپل امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د سانچارک ولسوالۍ د کلی وسلوالو نیولي او وایي په جګړه کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو تن سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې شپږ تنه وسلوالو طالبان او د سیمه ییزو پاڅونوالو یو تن وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅون کوونکو شپږ کسان اسیران کړي دي. د سرپل امنیت قمندان زیاته کړه د شپږو تنو اسیرانو د خلاصون هڅې روانې دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي دا مهال افغان ځواکونه د اوقاف درې په یو نیم کیلومترۍ کې ځای په ځای شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د اداري فساد په تور تعلیق کړي دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان دفتر په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي، لوی څارندوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو د کارونو او پر دوی باندې د مالي فساد د لګول شوو تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواد یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خارج جوړونې د رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو د رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ د رئیس احمد نواز بختیاری، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمنونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمنونو د انسجام رئیس محمد امین قانې د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویټ کې د دې هیواد د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دوه هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویټ ته تللی، د دې غونډې تر څنګ یې له خپل کویټي سیال شیخ صباح خالد الحماد الصباح سره ولیدل. د کویټ د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او کویټ د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. د کویټ خبري اژانس وایي چې دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمیر نور چارواکي هم حاضر ول، خو اژانس په دې اړه سندي ویلي چې د دوی په خبرو کې دقیقا په کومو مسایلو خبرې وشوې. زمون غغله ازادي راړیو ری په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوچستان چې په 1997 کال کې د الوتکې د تختونې په هڅه محکوم شوی او اعدام شول. د کسانو حق مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړی چې په بلوچستان کې ارتمی آزمیښتونه کړي. دا دوه کسان شاه سوار بلوچ او صابر بلوچ په حیدرآباد کې او دریم کس شبیر رند په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې، یعنې په اعدامونو باندې د بندیز لرې کولو راوروسته، تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوچانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه 4 ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه او پاکستاني کمانډو ځواکونو دا کسان بې وسلې کړي او نیولي وه. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي، غږونه په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 120 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هېواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي چې پرون د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهم متحده ډله ګڼل کیږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیسک کاردیستا په ماسکو کې سره ولیدل. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار یوری اوشکاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیس کاردیستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله په پروګرام کې فرهنګي خبرونه خپاره کړو، د یوې غونډې راپور راخلو. ځوانان څرنګه کولی شي چې د افراط مخه ونیسي، دوی څرنګه د تشدد مخه نیولی شي او د عدم تشدد لاره خپلولی شي، دا موضوع په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شوه. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د اړیکو یا ټی ایل او دفتر مسولین وای په تیر کې دوی د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې ترسره کړي. دغه چیړنې خودلې و چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او افراطګرۍ ته مخه کړې ده او ډیری ځوانان د روانو جنگونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وای همدې سنځو ته د حل پیدا کېدو په موخه دوی د پنځشنبه پورز په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا څخه هم په لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسول محمد نبی تدبیر وویل چې دوی د ځوانانو ترمنځ دیالوګ زمينه برابر کړی دا چې په ګروپی ډول له تشدد او افراطګرۍ څخه د ځوانانو په لری ساتلو بحث وکړي او ځوانان څنګه کولای شي چې د عدم تشدد لاره غوره کړي.
په دې خاطر د اړیکو دفتر خو بلل چې د ځوانانو ترمنځ د تشدد او افراطګرۍ د راکمولو یو غونډه جوړه کړي چې دوی خپل منځونو کې بحثونه وکړي چې ګټه په څه کې ده، د مونږ دین او دود مونږ ته څه حکم کوي چې خپل هدف ته د تشدد او افراطګرۍ د لار نه ورسیږو یا د عدم تشدد فلسفه غوره کړو. په دې خاطر مونږ دلته د هرات، مزار، خوست، پښتونخوا او ننګرهار ځوانان راټول کړي. ټول 2 اویا تنه ځوانان دي. په دې باندې سره خبرې وکړي.
د وای د دغه ځوانانو نظرونه به دوی هغو ادارو سره شریک کړي چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دا رنګه د دې ورکشاپ ګډونوال هم د ځوانانو لپاره د دغه نوي حرکت پیل ګټور بولي او په خبره یې دوی به هڅه وکړي چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړي او د عدم تشدد لار غوره کړي.
هغه طرفونه چې جګړه خوښوي په جګړه کې ګټوي، هغه بل لار نه لري تر څو چې ځوان انتخاب نکړي. کاغه د جګړې لومړی خط ته ځي، کاغه معاشه چلوي، کاغه ځانمرګ برید کوي، کاغه سکوي. نو دغه لوري ځوان دی، خو دا هم هیرول نه دی پکار چې د سمون په ټولنه کې د مثبت بدلون دراوستو د لپاره د عدم تشدد دغه هیرې شوی فلسفه د بیرته ژوند کېدو د لپاره هم بیا لټول نه لوړ اسباب بیا هم ځوان دی.
کې چې دې ځوانان هغه بې سواد ځوانان چې دي کنه چې دې بیروزګار دي، هغه ډېر کار کوي، دښمن کار کوي چې هغه د جنگ ته سو کوي. دو خلکو ته زما دا پیغام ده کنه چې دوی راشي سوله وکړي او نور دا وطن دې بدبختو نه خلاص کړي. ځوانان فریق دي چې خپل زده کړو کې خپل روان نسل ته خدمت وکړي.
د کتونکو په ان اوس مهال په افغانستان کې ټولې جنگي ډلې د ځوانانو له ګرمو احساساتو څخه ګټه اخلي چې د دوی په خبره د ځوانانو بیکاری له تعلیم څخه د ځوانانو لري ساتل د دې لامل شوی چې ځوانان د همدې جنگي ډلو د ګټو ښکار شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومني ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې چیړنې په اړه کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بزیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوی چاپ شوی کتاب باډی وی څارم په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې د وی افغاني خځې خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیوال ورځ ولمنځ سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګند کړ چې موزیم د هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او فرهنګي سازمان او څو نورو هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهوري لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړې دي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعاتو کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه شوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار د غراز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بل یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلی زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډیر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کېدی سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګند داسې چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړي چې ځوانان مطالعې ته واڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه ای ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو، شعرونو، لنډو کیسو او د نورو بیلابیلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خصوص کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خصوص کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیل کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابر ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعری کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه بچپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوستر یو سړی ته وچی خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بسکل بسوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شاعر او پد صاحب د شعر دي. شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینا محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ان غټه وخلي.
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنه فرهنګیانو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلی په همدېش په ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهیده شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو دې پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج
پسرلی دی. خو د ازادۍ راډیو د دوو ځواني مرګ و همکارانو د عمر پانی همدا شپې ورځې شیړې او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانکزای صاحب، که د پیښې د څرنګوالي لږ تشریح کړئ چې د حملت څنګه رامنځته شوله، څنګه وشوله؟
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بېوزلي او د بیا رغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وې چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، د ازادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر ژمن او حسیبه شهید. ژمن لیکوال و ژباړن و او ژورنالیست، او په ازادۍ راډیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. شمن ولاړو، خو یاد یې ژوندی دی. همکاران لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر ژمن په اړه وایي.
زبیر ژمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدونه دي. زبیر ژمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو، د دل اخلاق او د دل کرکټر نه ډیر متاثر وم.
ژمن صاحب، خداوند مغفرتش کنه، یک انسان انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر ژمن د ځواني مرګ شپې ورځې درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وي. هغه شیبې چې د حسیبې شهید د بنګړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیسته حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه، او یوې ترافیکي حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبريالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه و. زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل سو. دغه راز د کورنۍ څو غړي ټپیان سول د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته ما دا په کابل کې ولیدله. فکر مې کاوه چې هغه غموونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغه سینه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا جمال هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبا جانې په اړه خبرې دومره وایم چې څومره وخت ماغه سره تیر کړي وو، نو چې کله هم مالی دلی وو همیشه به خندا کوله، یعنی چرته ما په غوسه نه دلی دلی، چرته ما داسې نه دلی دلی چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی کا د کار په برخه کې وو که په ارسه کې. او بل دا چې که څه هم دغه ژوند ډیرو خفګانونو ډک وو، خو بیا هم چرته هغه داستندې نه دروان کړي چې هغه ته په غوسه ورغلی وي، او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه دغه ژوند ډېر کم وو، زموږ نه ډېر زر لاړله، نو دا د چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا هدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا ادیریشی. آزادی رادیو د خپل دغو دوه ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي، روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرګ من روزې مرام خواهد رسید، در بهار روشن از امواج
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کې هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په حقله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په حقله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ وجدل وژل پور بدلا دا داسې شان دي چې څه ترسونه اوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کې د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی وای دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بده مرغه دا سویل کیږي چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوی دي، او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پاتې سوي یو، زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ
موږ غوا جنگیالیان یو په جنگ باندې ویاړ کول په جنگ باندې دغه کول چې د موږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونواله خالی جنگ او جدل نه دی، د پښتنو هم دغه رنګه د دنیا او دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه هم دغه رنګه مینه کوي، هم دغه رنګه له کوشنی سره، هم دغه رنګه له زنانی سره، هم دغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کومش فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دی، یا په پښتونولۍ کې د نن چې دا کوم د ټولین د جوړون د پاره چې کوم عمل دی، دغه د شانس چې په نور ټولون کې سستانه. نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دی چې د پښتونولۍ او امن ترمن ستړون سته.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډېر سیړنې کړې وي. تاسو خپل نتایج څه و د پښتونولۍ پاره چې په خپل په پښتنو کې د پښتونولۍ کوم ذهنیت یا کوم فکر دوی د پښتونولۍ پاره لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځ پوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسو نتایج څه دي؟ چای پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده کیا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولې دي؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي ژواک مجتولې سو هغه بنیادی تورې ژوندۍ شي وي. ثقافت یا کلچر دا ورستره بل بدلیږي. دا بنیادی تور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیکوي. سمره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر سره بدلیږي. کلچر له ضرورتونو سره بدل نسی نو ټولنه شاته پاتېږي. یو خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې موږ په کوم نړیوال کلی کې اوسو، په هغه کې موږ دا کولای نسو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر پسر دي. یعنی د دې علمګیریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو، چې په دې کې د دنیا جهان کمی کمپنیانې دي، شراکتونه دي، که د شربوت والا د کوکا کولا او پیپسی در هر کلی پورې په هغه کلی کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو، زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی، لیکن هلته پیپسی رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې، پر دود دستور باندې، پر خوراکونو باندې، موږ پر ډېر رویو باندې د ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولۍ زما په نس باندې یو خدای د پښتونولۍ خپل کوم یو ثقافتي عمل وي. ما درته چې دا یو متحرک شی دی، دا د وخت سره بدلیږي. هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا ډېر سکاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما چې درته وویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا ده یا صرفي کلچر دی، له دغه سره سره پر موږ باندې زیات اغیزه چې ده هغه د دغه راتپل سو جنګونو ده. او د دغه راتپل سو جنګونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس کومش خالي جرګه راوخ په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزسوي نظام وو. هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه په ورسه پو په خبره به پو دوه خلک به زل خلاصولای شو. اوس د څه وخت چې د غرغله د چې کم د 30 کلو یا د 15 ډیر کلو څخه را په سر جنگونه چي دي، دغه څخه یو دا وسو چې تلته دا د جنگي معیشت چي دي یا وار اکانومي چې موږ ته وایو، دغه وار اکانومي په وجه باندې په لږ وخت کې ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کړه. د غرنګره د جنگ سره لکه څنګه چې ما در ټول په دغه د وار معیشت تر ګرد غټه بل برخه چي ده هغه د نشي توکو کاروبار دي، درېمه چي ده هغه د سمګلینګ کاروبار دي. نو په ټولنه کې د نن چې د غرنګه نوي د طاقت کم ګمبته ده هغه چې لسره سره ډیزاین سی او هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شین د لودي وسره پتی دي، هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغه خواته ګوري. دا رجحان چې د لوري خواسه سړکېږي که په سواد کې موږ وګورو، هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کم توپک سالاران راپور سلو او چې کم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلو نیم 1500 کسان ووژل سول، ټارګټ سول، یو یو سړی ووژلې. نو هغه خداسي په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه، تشه پیدا کړه، په هغه کې بیا دوی راولاړ سول، نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول. نو هغه سم خو ګوکیال د خمر داسې ویلې سوی چلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل لمزه تللی دی، رټ چي دی او خلک سدي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلکو سره دغه مخنیوي دی وکي یا دغه مخه مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخی. زموږ په دغه سم کې دا په کوم سم کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیار زلی دی، په دغه کې خصوصا سم عدالته وکتل دلته دادی چې دلته دغه نوی توپک سلاری یا د نوی چې کم خلک نو دولت یاد یا نوی دولت پیدا کړی دی، دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پریوتې دي. له دې سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبرو وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غونډې زایو سپیسو چې دا به مسجدو کې به کېږي او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دي هغه د بانډار راغلي، هغه درویش صاحب دي، هغه ګوهر صاحب دي، هغه عارف صاحب دي، مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دنه کته وګوره دغه شاعری چې دغه دومره زیاته د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګي بریدونو کول او خلک حسول چې هغه ولاړ سی او تو پکړه واخی او یو داس دشمن چې هغه غلی لید باندې ما دې سوز باندې سره وکتل چې دوی په موبایل ټینونو کې دوی سکه موبایل ټیم استعمالي نو هغه پاک هم دغه شام چې هغه دوی حسوی و جنگ ته نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره هدا پوری پټورنیز رغشت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی هغه ستې یو د خپل جنگ اثرات بلې خواته ده نوې چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوي دغه وجد
برکت شاه سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم راپیدا شوی دی آیا پښتانه چې متمدن یا شاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوې تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنا دا هم کولای شو چې موږ شاری ژوند تر
ما په نس باندې خبر راشي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري پر خپل ځای باندې یو مصلحت تر لیدار شي سره
او خپل یو زمان مکان
زمان مکان اوس لکه مل مستیا کتر واخی و زمان مستیا ک په کلو کې چې په خو به سره ل پښینه ز کوټ لراتلی نو دا سړی کبل توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دې رات رسیدي دا بده دریش په لاره کوله دا غدریش په په دا کلو کې دا دریش په خلکو ودته ډوډی نه ور کړی زاین ور کړی د سر پټې دو زاین ور کړی نو دا سړی ل یخه ل لګر مایو یا لیوانو د شغالانو د سړی په پلاری ختم ول نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خلیفه پښتونونو کې نه دی د هر ځای سره د غرنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته بدیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نسته دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولونو کې دغه شی موجود دی لیکن دا د زده بهم زم ګوره وس فرضن چې څه وخت زموږ سره سغت ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کم فریم ورک دی ژوند کول موږ هغه ادارې مضبوطه کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دي موږ نن هم ک زما سره یو پېښه کیږي زه په کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه د ستونزو په خپل حل کوم ک څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې زه دغه بدل خپل اخ الان کې زما د یو فرد په میان کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده د ریاست زه ټیکس ورکوم د ریاست چې زه یو شهري مو د ریاست پر هر شي باندې ما حق دی نو اول خبره خدا ده زه دایم که پښتون شهر لرازی فرض موږ ازو په یو شهر ټولنن کې ژوند کوو اوس په دا شهر ټولنن کې چون کې دلته مسافرخانې سته وټلان سته د دې ملمستیا قدر په خپل سو کزو کا کمزوري سي
دلته او جدید قوانین
سته دلته چې هغه دې هغه ستام راسته کوي نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې
برکت شاه صاحب ټولن په هان وای چې دغه سي ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کم کلچر دی په پښتنو کې دا وای خې زورګونو کلون زاړوي حتی دا تر عقیده هم وي ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وای چې پښتونو ته تاوان هم رسیدل دي نو څنګه کېدلی چې دا بدل سي او پښتانه له نوې تهذیب یا له نوې تمدن سره یو ځای
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دې چې د تعلیمي ادارو لاره دې یو ورزنګ دې تحریک په شکل کې دا خبره راپور دي بل د مسجدونو څخه دا توقع کیږي دا هله کیږي چې په هغه کې په ټولنه کې موجوده خپل تزه عادتی کله شي سر مربت کو کله کوشنی په تربيت کې د مرسخه کمزوريانی او سوسياني کېږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي زما په نس باندې په دې کې مذهبي کمې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد کمې اداره ده او دا یو داسې اداره پات سوي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی لکه ما چې ټول د بندر راوتلې د مسجد دی او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دا لکه ګودر د بندر د مسجد د ګرد اسی د سوچ د ډیر نېچرل شي د غرنګ لکه څنګه تعلیمي داري دي وز دا تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نس باندې منفي اغاز پرمر باندې پاتې شوی دی په ټول ملک باندې یوازې پر پښتونونو باندې نه پر ټول باندې دویمه خبره دا ده د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د تحریکونو وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې د لاغو په کورو کې دا په باندو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکشن سل او د غسونز به د دوی سره ورسره کوله خبره استفاده کوله ولسی خلق ول زموج هغه ولسی خلقو خصوصا چې کوم ترکی سوچ درون کی دي هغه غزه علاقې او هغه غزه چې دي هغه یوسه مخصوصه مفاد پرسته خلق چې د مذهب په جامه کې دي هغه غزایونه ونیول نو نن هم کدوی د غزایونه برته د دوغه برته تقاضا وی کی د دوغه غزایونه برته د اخستلو چې دا به مر څنګه نشو دي د پاره تا په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم هغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي هغه ته د ځان ملګری کی نظم په نس باندې تعلیمي ادارې دي د غرنګ از مر سیاسي ادارې دي ټولنیز ادارې دي ادبی ادارې دي دوغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کی د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی په دغه کې د معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کی او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری را
برکت شاه صاحب لکه مخکې چې تاسو ویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرزند دوی یو چاته پیغور ورکول یا پښتون بدی و کې مړی و کې هغه پور خپل پور نه پرېږدي همدغه رنګ زموږ په ادب کې هم کټ مټ همدغسې خبرې شوي دي څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کې مړ څېړنه وکړو نو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده زین زمری د زمانې د معطل نسته بل په کابل په کابل په زابل نسن داسې د دغه حماسو څخه ونیسي تر ننه پورې چې کوم اوس د کلاسیفلا یو شاعر شاعري چاپ کړی وو په هغه کې هم حماسه ده زموږ په شاعري کې تر اوسه پرې هغه حماسي رنګ بیخي زیات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنګ و جدل و ننګ و زموږ خو د ستارو سر دواړه تللي دي او موږ ته خو دا رنګه شاعري پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانېدو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکړي قوت راکړي هیله راکړي باید شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکړي داسې نه چې ته څومره د جنګ خواته بیا اوس د جنګ داسې دغه دی اوس ګوره دا جنګ دومره زیات ساینټیفیک سو دا جنګ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په هغو کې زموږ حیثیت په هغوی ته د میژې و د کوچني کوچني خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی اوزار بدل دي نن په روایتي جنګ کې تل چا نشي ګټلی دا خبره اټل د دنیا مني اوس ما په خیال چې یو نوی ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړی دی پانی پت موغلې دی ما دلې سوور نیولې دی دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلې سونه ټینګ کړی دی نو هغه ستاغه مسله ته سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو او پرندیو کې هم د جنگ ځینې کیسې سته د خصوصا د پښتنو ترمنځ کومې قبیلې بدی دي یو غاړه د وای څوک د نمنې مړانه یو لابل مړک جانانه څه فکر کو چای په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرنی لتون لري
انداز کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړې سته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده د بهرنی دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی ده د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنی ټولنې دي پیټریارکل سوسایټی زموږ چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډیر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هو د تل مړګیان مري اوس دا خور ورور پر مرګ باندې وای پر هوډ ته هوډ وکړه پر مرګ شوی بس زیاته دا یو داسې دغه دا ډیر خوانی و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ په کې لیدلای شو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې دا غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوښ شوی دي ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه شي نو هغه چې په کومه ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویه چې دی کاغه ده ستا ذوق دی کاغه ستا تلوالی ده کاغه ستا بادوري ده کستا مینه ده کستا هر څه چې دی کستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدار ته وایم چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه؟
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وه دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا په کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقیناً دا به د نور خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکښې وي په دې کې هغه به خلک را په ګوته کړي هغه به بیا سمې کړو.
ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هر وا په ان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي. دوی تیر وخت د لرګیو لار شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی. صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو. نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي. د حکایت د اورېدلو بلنه درکوم.
د خوشحالۍ راز سوداګر هر څه لرل، خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موزیک غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر مېلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې رسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ دراز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوي دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته ښي لاس ته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کاچوغو کې وي چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشه وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډېر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی وو. تر ګردو هوښیار سړی ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم
چې د خوشاله راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاوو ننداره وکړي، خو ورسره ورسره هغه کچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. سلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارمه د غلی شفیقی خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډیره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډیره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. غلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. شفیقی خپلواک ستړی مسې،
خوشحاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم با ډیوې څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي؟
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې د مخکې کلونو وي.
شفیقی دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول درته ووایاستې څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړله. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې په دې نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ د محیطونو په لحاظ د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډیر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې غومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلدوم، البته د بې محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخصص سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دسې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدغه عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډیر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وای با دیگ نشینی سیاه شوی، با ما نشینی ما شوی. هم نشین خلک یا دوستان ډیر زیات اغیز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي، که دری ژبه دی یوازې دری ولولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه سې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه ته کړل، لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره شي چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم. یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي، هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم. غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم، بیا چې مې ومندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي، تر دغه دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه یې ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم، ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړې چې باید دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخیږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولئ، بیا به خبرې ورباندې وکړو، هغه چې ستاسو ډېر خوښیږي. البته
دا نظم توکلینو را مخته شوم. ګناه کومه د توتکی ځاله نړوم، ونې له بېخه باسم، باد ته خیرا کومه، باران ته نه نڅېږم، سپین پایزی پونه پیرو لړمه، روح مې نرګس ته بخم، زړه مې د عرش په منارو ځړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کې اور بلوم، هر رګ ساکت ساتم، ستا له زړه ووتم خو نن زه ګناه کومه، د زمانې په زړه کې ځاله کومه.
ډیر عالی. په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده، په دغه کې ډیر نوی سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم، لولم اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دا چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کو. دا څه نظر لري د هغه کسانو په حیثیت کې چې داسې یو مشکل لري، بېله دې چې مطالعه وکړي، ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کی، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبت نه وي؟
ډیرو مو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډیره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي، چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسمولیکلسی، سر کال مخکې لیکل کېدل وسمولیکلسی، ګومان کوم دغه ده. تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې دغه خبره دې کړې څه معنا لري. موږ یعنی دغه سی خو لرو چې باید خبره داسې اوس چې زه په پوه سم کې په پوه نه سم، باید په پوه کې دغه سی خو ده. ته زموږ د لوستې قشر دستې دغه سی خو بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوای کوي. که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سم، زه د دې شعر په حیثیت کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیت کې زه کولی سم پلټنه وکړم. که زه دغه پلټنه شروع کړم، زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن همدغه شعر ویلو دې وره خود څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سمه. درېمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه یې زر نه سي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلی زر زه تر زره دې هغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي به سل کاله وروسته هم ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته هم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره، یو مسیر هغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوئ؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونه نه ډېره استفاده کوئ، نړیوالو سمبولونه نه استفاده کوئ؟
زه ګومان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوال انجلی له سنگاره رانیولې بیا تر تر نور شانه پوری ځکه عموما هغه د نوې ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقی ژوند باندې ډیر څه تغیر او ما هغه وخت غلط تیر کړی دی ومنم چې یو څلی کم په مغه محیط کې زه یم که څه هم وروسته ډیر هغه د ښار شان پکې وځي سوې دي هغه مې لاسي کړی دی ځکه چې غواړم صادق اوسېږم زه په ښار کې اوسېږم او یعنی نه غواړم وایم چې ډیر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکم کنه یا په هغه تخیل باندې نه پیغام چې ورته وایم هغه سیسه باندې زغره چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې په شیر کې مې ظاهر اوسېږي خو زه ډېره هڅه کوم زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستون کې ولرم یا شعر ولیکم یا شعر مې دی یوازې افغانان خوند ترې واخلي زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي
نو ډیره مننه شفقې ډیر ښه فکر دی څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاته
ناچاپه شاعري داسې داسې یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزل لیکلې بیا نه پیږم چې یو دم مرانه ورکې سولې اوس یې نسم لیکلې نو یو څه دغه وخت غزلونه دي ممکن یو ټولګه غسی او یو څه دغه چار پاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي ممکن دی یو پنځلسو دوم را شاخوا دغه نظمونه می او یو څه مثل د کتاب ورسه آزاد نظمونه لیکل دي هم ده
یعنی یو خو ګلالی ټولګه کی
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مم چاپ سی نو شعر راته ولولې
دا به ولولم چې تقریبا ندیر وخت دی ندیر لاند دی
او مې ونه
انسان باید څو شیبه غلی سی لکیرا لک بی پانو ونا لک وچسا لک وی درګونا د چیغه خلی می وګنڈی مادتن لونی بی لکړی واړم د پانو مرګ تجربه کړ
مرګ دی خدای لری لری خدای دی تازه لره
مننه
تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سرسری دا خار کے روان قاتل خبر کئی چی زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا
دا سب پیسو دا او سب زلونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقادی چیرے نقادی چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کئی چھ زندگی